له لوري د چړې په گزارونو دی او پولیس دی وژل کیدو پر پیخه را څرخي د چې د پیخه به په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو او پناه غوښتونکو څه ډول اغیز وکړي دا موضوع مل خپل میلمنو سره څېړلې ده. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې، مخکې دې چې د بحث ته ور ورسیږي یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی کړی چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړی او وویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې لوی خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون دا پریکړه اعلان کړه. د جرمني چارواکي وایي په جنوب لویدیز منهایم ښار کې د یوه افغان لخوا د یوه پولیس د وژنې په قضیه کې د اسلامي بنسټپالنې شواهد موندلي دي. دا پولیس تېره اونۍ د جمعې په ورځ د مسلمانانو پر ضد یوې مظاهرې پر مهال د چړې په ګزارونو ټپي شوی و چې د یکشنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د جرمني د عدلیې وزیر تېره شپه په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په دې برید کې د اسلام پالنې څرګنده انګیزه ښکاري او ځکه د دې قضیې اړوند تحقیقات فدرال څارنوالانو ته چې د تروریزم پر ضد مبارزې او د ملي امنیت د چارو مسؤلیت لري سپارل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري د دې نږدې اته میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو د ټولو برمته او د خوشي کېدو او جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوځ نن څلور نور اسرائیلي وګړي چې د اکتوبر د اوومې د برید پر مهال یرغمل شوي وو مړه اعلان کړل. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل چې دا کسان مخکې وژل شوي وو خو مړي یې سرتیرو په خان یونس کې د عملیاتو پر مهال وموندل. د چین د پلازمېنې پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو مظاهرو په 15مه کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. هر ځای د تلاشۍ پوستې جوړې دي او چوک ته د ورتلونکي لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. دا مظاهرې د 1999 کال د اپریل په 15مه پیل شو او د جون تر څلورمې روانې وې او بلاخره د 1300 په شاوخوا کې سرتیرو او پولیسو موټرزان تر ټانکونو او زغرګاډو لاندې کړل او ډزې پرې وکړې. په دې پیکه کې د وژل شوو کسانو شمېر تر اوسه دقیق نه دی معلوم خو ښایي سلګونه حتی زرګونو ته ورسیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان شل اوریز نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګندا ته د 125 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان بله لوبه د راتلونکې شنبې په ورځ له نیوزیلند سره ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زموږ یاسوري هر کلی کوم. نن په دې بحث کې په جرمني کې د وروستۍ پیښې په اړه چې هغه به په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو او افغان پناه غوښتونکو څه اغیز وکړي موضوع څېړو. چارواکو پرون یکشنبه وویل چې د جرمني د پولیسو هغه افسر چې د جمعې په ورځ د منهایم ښار د مرکزي برخې په میدان کې د یوه کس لخوا د چړې په ګزارونو وهل شوی او ټپي شوی و په روغتون کې ساه ورکړه. د دغې پیښې مشکوک کس یو 25 کلن په خټه افغان ښودل شوی او ویل شوی چې په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل دغه 29 کلن افسر د دغه مشکوک کس لخوا په سر او غاړه څو ځلې په چړو وهل شوی و او له برید وروسته د جمعې په ورځ بیړنۍ جراحي هم ترسره شوه. په کوما کې و چې د یکشنبه په ورځ د ټپونو له امله ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې دغه په نمړینې خوښیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه افسر چې زموږ د ټولو د خوندیتوب لپاره ژمنه کړې وه ډېر د ستاینې وړ دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې مشکوک کس چې د یوه بل افسر په ډزو ټپي شوی په روغتون کې بستر دی او یو قاضي د قتل د هڅې په تور د هغه د نیولو امر کړی. پولیسو او څارنوالانو د دغه برید انګیزه نه ده په ډاګه کړې او ویلي دي چې مشکوک کس د پښتنو ګرویګنو په حالت کې نه و. دا برید د پاکس اروپا د ډلې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شو. دا ډله ځان داسې یو سازمان بولي چې هدف یې د مخ په زیاتېدونکو سیاسي اسلام د خپرېدو او نفوذ له خطرونو د خلکو خبرول دی. د دې ډلې د مالي چارو یوې مسؤول سټیفاني کیزاني د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې د دې ډلې د مدیره هیئت غړی میشل شتورزنبرګر په نښه شوی و. د اسلام ضد دغه 50 کلن فعال اکثرا په غونډو کې ویناوې کوي. په دې پی کې هم ټپی شوې ده. د دغه برید مشکوک افغان ټبر په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو یوازې دومره ویل شوی چې هغه په افغانستان کې زیږیدلی، په جرمني کې اوسیږي، متحل او د دوه ماشومانو پلار دی. دا چې دا پیښه به په جرمني او په ټوله کې په اروپا کې د افغان کډوالو یا د هغو افغانانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشتې پر ژوند څه ډول اغېز وکړي، دا به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. دې بحث ته مو د چاروپو او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر او د سیاسي او امنیتي چاروپو احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، دغه پیښې په ټوله کې په جرمني کې څه ډول انعکاسات راپارولي دي تر اوسه؟
مننه نوری صاحب، تاسو ته، جناب اندر صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه نیکیله. لا اوس وختي دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دغه پیښه د کومې وجې نه رامنځته شوې، خو په هر صورت دا یو ښه واقع نه و هم د مهاجرو دپاره او مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي، د هغوی دپاره احتمالا چې ځینې مشکلات او ستونزې به رامنځته کړي. زما نظر دا دی چې دا څو اړخه لري. یو خو د دغه ځوان هغه شخصي حالت هم ډېر مهم دی چې دا کوم ډپریشن کې و یا دا کوم ستونزه درلوده یا په کور کې په فامیل کې څه مشکلات درلود یا دا چې د هېواد دغه وضع په دې باندې رواني تاثیرات درلودله یا دا چې دا عقیدتي داسې کوم افراطي کس و چې هغه عمدن او قصدن غوښته چې دغه کار وکړي. او که دا دغسې وي نو بیا دا فکر کیدای شي چې د اروپایانو دپاره د منلو نه وي، ځکه همدا اوس هم په اروپا کې د ترهګري ځینې ډلې دي، ترهګري ډلې دي چې هغه اروپایي هیوادونو ته امنیتي خطر متوجه کړی. او اوس اروپایان په دې فکر دي چې د دغسې یو فکر د نفوذ نه په اروپا کې مخنیوی وکړي. نو اوس به ولیدل شي که د دې عکس العمل یا دا و چې مقطعي په همغه وخت کې د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې دوی دا خلاصي افراطي، دوی هم افراطي ډلې دي چې دلته یې غونډه نیوله او په دې کې احتمالا چې دوی اسلام ته سپکاوی کړی او احتمالا داسې خبرې ویلي دي چې د دې ځوان په مزاج باندې برابر نه و او هغه هم احساساتي عمل کړی، نو دغسې یو کار ته دی لاس پورې کړی. نو موږ باید منتظر پاتې شو چې پولیس خپل تحقیقات بشپړ کړي چې بالاخره نتیجه معلوم شي چې دا یو عکس العملي کار و یا د دې تر شا کوم نور اجنداګانې و مثلا برنامه موجود.
پیښه د جمعې په ورځ باندې شوې ده. له هغه وروسته پرون هم هغه افسر چې په د چړې په ګزارونو ول شوی او ټپي و په روغتون کې سا ورکړه. له جمعې رئیس په جرمني کې آیا رسنۍ دا پیښه بیا هم تعقیبوي؟
داسې تعقیبوي، خو دلته عمومي ذهنیت هغسې نه دی چې داسې چې موږ فکر کوو. جرمني په مجموع کې اروپا اوس په دې فکر باندې نه دی چې د یو کس په عکس العمل باندې دوی ټول هغه مهاجر ته تاوان رسوي یا هغه وځوروي کوم چې په اروپا کې دي یا کوم چې نوي راغلي دي. البته دا یو هوشدار دی په اصطلاح چې دوی یعنی هغه شي الرت شي او تصمیم ونیسي چې هغه مهاجر چې دومره زیات را روان دی ورځي دوی کوم کسان دي، د څه رقم فکر خواندان دي.
خو اتمر فکر نه کوي چې که چیرې په سیاست باندې مستقیم اوس اغیز ونه کړي، خو هغه ملت پال ګوندونه یا ښي افراطي ګوندونه چې معمولا دوی د بهرنیانو یا د بهرني اتباعو ضد دي او غواړي چې باید دوی را نشي او اروپا په ټوله کې باید سخت بندیزونه پرې ولګوي، ممکن د هغو ډلو ملاتړ زیات کړي، ځکه چې که دغسې پیښه رامنځته کېږي خلک هم یو ډول د مهاجرینو په وړاندې د دوی کرکه په یو ډول باندې زیاتېږي او ډېر ګرایش ممکن همدغو ګوندونو ته دوی وکړي.
یقینا همدغسې هم دی. ګوري یعنی زما هدف دا دی چې زه وایم چې یعنی اوس ډېر وختي دی چې اروپایان خپل ذهن او فکر ته تغییر ورکړي په دغه مرحله کې. یعنی که نور دغسې پېښې تکرار شي، بیا نو دوی کېدای شي په خپل پالیسي ګانو کې، په خپل تګلارو کې، په خپل فکرونو کې تغییر راولي. لیکن اروپا په مجموع کې د مهاجرو یو داسې یو قاره ده یا برزن ده چې دوی مهاجر مني. دا یو خو دغه مهاجر هم چې راځي دوه رقمه مهاجر دي، یا شاید هم ډېر رقمونه لري، خو دوه یې مهم دا دی. یو هغه بشري پناه غوښتونکي دي چې په وطن کې یا کوم ستونزه یې حالات دې خراب وي، نو یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار وي، نو د هغه وجې نه دوی راځي او دلته پناهنده کیږي. یو هغه دي چې دوی د کار دپاره راځي، یعنی دوی مسلکي فنی کارګران دي. هغه اروپایان هغه ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کچه په اروپا کې ډېر زیات دی او دوی خپله منابع بشري دومره کفایت نه کوي چې دغه ټول پوستونه او شغلونه دوی په خپل کسانو باندې ډک کړي. دوی اوس یوازې د افغانستان مهاجر نه دی، په جرمني کې دلته عرب سوریایان شته دی، عراقیان شته دي، ایرانیان شته دي، ترکان شته دي، هندی شته دی، پاکستانی شته، ډیری دي دي. یعنی هغه مسلکي فني کسان هم دي چې دوی د کار دپاره راغلي، یعنی دوی د کار ویزه لري.
بله،
نو دا هم د جرمني دپاره ډیر مهم دی چې دغه منابع دوی د لاسه ورنه کړي.
بله، مننه اتمر صاحب. د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندر، تاسو هم د بحث ته راغلاست. تاسو چې په سویډن کې اوسېږئ، سویډن هم له جرمني وروسته ښایي د اروپا کې هغه هېواد چې ډېر افغانان هلته پکې اوسېږي او د پناه غوښتنې کړي دي. په خپله سویډن کې د جرمني د پېښې څه ډول انعکاسات راپارولي دي په رسنیو کې؟ څه ویل شوي تر اوسه پورې؟
سلامونه او نیکې هیلې ښاغلی نوري صاحب تاسو ته، ستاسو د خپرونې قدمن میلمه استاد اتمر صاحب ته، او ستاسو د رادیو ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې او سلامونه وړاندې کوم. مخکې له دې چې ستاسو جواب درکړم، که اجازه راکړئ، د حقوقي لحاظ کوم چې زما مسلک د پولیس، لږ وړاندې په دې موضوع کې لاړ شم. ګورئ، اول خو دا چې په دې پېښونې زه د یو افغان مهاجر په توګه، چې موږ په میلیونونه افغانان مهاجر دي، ډېر خواشینه یم. افغانان په ډیرو جنایي او نور سیاسي جرمونو کې لاس نه لري، ډیر په اروپا کې او په نورو هیوادو کې ډیر نوم لري، او دا پېښه زموږ لپاره خامخا تاثیرات لري. خو باید په دې هم پوه شو چې دغه عملې دوه قسمه، یو پارتیزاني دي او یو انفرادي دي. انفرادي بیا درې عوامل لري چې ډپریشن ده یا د ځان دفاع ده او یا یو څوک دي کې کوي. افغان ماجرین په ټولو وادو کې له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. د دې لکه څنګه چې قدمونو ساز ویلې، دا به وروسته پولیس وګوري چې د ځوان چې دا عمله کړې ده د څه تکلیف درلودی، د ډپریشن په کومه درجه کې وو. د ټولو ته باید موږ توجه ورته وکړو. موږ د دغه پېښې په خاطر ټول افغانان خوشحاله کیږي، خو دا چې د افغانانو ستونزې څومره ډېرې، تاسو به خبرې چې په فرانسه کې یو مشوران دي، درې افغانان ووژل شول، او دا ستونزې یوازې د نړۍ چې مقابل لري کیږي. خو د تاسو د پښتنې پاکله باید دویمه، لکه څنګه چې مخکې استاد مې دوري وکړه، دا په ټولنه کې دا چې پیښې ډېرې کیږي، نو که څه هم دلته د اروپایي ټولنې د اتحادیې ټول ټاکنې په نهم تاریخ را نږدې دي، چې اړخه ګوندونه بلدینه ډېره ګټه پورته کړي هغه چې مهاجرو په ضد دي. خو په ټوله کې اروپایان په دې باندې پوهېږي، بیا د جرمني هېواد چې حکومت ډېر د خلکو لپاره ده، ډېر هوښیار خلک دي، له افغانانو سره ښې اړیکې لري، هغوی باور لرم په ځای دي چې د مجرم په وژنه لاس پورې کې باید د علت وژنې وکړي، چې د
علت دا خو درسته ده. بله، سویډن سره ولاکس الته سره ول انعکاسات د دغه پیښه په وړاندې تر اوسه پورې څرګند شوی دی.
ګوري، رسنۍ خپل کوم خبرونه چي دي خبروي، خو سویډن دا څو کله کې چې دا چې پارټي په واکه ده، چې غوی د ماجر سره خبر خور نه کی په واضح ډول ماجر تختار نور کی، حتی هغه ماجرین چې دلته اقامې اخیستې دي لن به حالی وقت لپاره دیوی په خاموله سره کتنه کی نو دغه پیښه نه بخامخه استفاده کیږي خو د ځانګړې انعکاس تر اوسه پورې د سویډن د خلکو له خوا نه ده کوده شوی.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، په رسنیو کې یو څه له احتیاط کار اخیستل شوی دی، خو یوازې دومره ویل شوی دی چې دغه مشکوک کس په افغانستان کې زیږیدلی او نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د نوم او دا چې څه وخت جرمني ته راغلی دی، دوی وازه دومره ویل شوی چې دی متحل دی او د دو اولادونو پلار دی. د سر دا پوښتنه مطرح کیږي چې یو هغه کسان دي چې نوی راځي جرمني ته، او یو هغه دي چې ډیر مخکې په کوچنیوالي کې راغلي، یا ښایي هم د دوهم نسل وي، یعنی پلارونه راغلي دي او په جرمني کې زیږیدلی وي. که چیرې دغسې پیښې رامنځته کیږي، د جرمنانو لپاره دا مهمه ده چې دا په کوم نسل پورې تړلی دی، څومره وخت په جرمني کې تیر کړی دي؟
بالکل دا مهم دی. دوی هر کس تاریخچه دلته شته دی، دا ګوري دیر دی جرمنی پولیس دیر دقیق آغا کهی تحقیقات کهی دی عوامل او دی سره ارتباط که چه چوکی او دی روانی لحاظه دی ارتباطات لحاظه دا دیر دقیق آغا کهی ارزیابی کهی، او پس لغن دوی با پیام نتیجه سر رسیگی چه دیدی عامل چشه و او زما خپلا یو فکر دهی چه دلت منگ دو احتمال لیدلی شو. یو احتمال داده چه دا یو احساساتی برخورد و چه دا برخورد یا که دیشی دپرشن یا که دیشی عکس العملی پا مغبخ که دیدی غند پرزد او افغانان او مخصوصاً اسلام پالی دلی دوی خو دغه عکس العمل نه ښیي. بل دا چې دا کوم شبکې پورې مربوط نه، دا ډیر مهم دی چې که دا شبکې کسی یعنی د یو شبکې له خوا نه شوی، دا بیا د اروپا دپاره د جرمني دپاره یو لوی تهدید دی، یو زنګ خطر دی. نو هغوی دا باید وګوري چې دغه کم شبکه دی. دلته موږ افراطي اسلام پالي ډلې لرو، هم په منځني ختیځ کې لرو، هم دننه په افغانستان کې لرو، هم په پاکستان کې لرو، هم په ایران کې لرو، هم په اسلامي هیوادونو کې لرو. د دې نه بعد موږ انکار نه کوو. او هغه افراطي ډلې هم چې دي، حتی د دوی برخورد دغه نور مسلمانانو سره هم خشن دی. لکه اوس تاسې سلفیانو ګوري، تاسې وهابیانو ګوري، دوی ډېر سخت دریزه، یعنی هغه روایتونه دوی د ځان نه ښیي چې هغه اسلام کې حتی دغه اسلامي هیوادونه یا مسلمانان ډېری دوی سره موافق نه دي. نو بله خبره دا دی چې که دغسې شبکه یي یو برنامه یي، دا بیا د دوی دپاره د
تشویش وړ خبره ده. چې مخکې له دې چې راشم، غوښتل مې چې پوه شم چې په جرمني کې افغانان د پناه غوښتونکو یا د کډوالو څومره برخه جوړوي. تقریبا دریمه ډله افغانان دي، له سوریایانو او حتی د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو د فدرالي ادارې د شمیرو له مخې تیر کال له ترکانو، یعنی اول سوریایان، له ترکانو وروسته دریمه ډله افغانان دي چې وایي له څه کم 45,000 له جرمني د پناه غوښتنه کړې ده. کله چې دومره شمیر راځي او د افغانستان وضعیت ته هم په پام سره، د سخت دریزو له یو ځای نه بل ځای ته مخه نیول هم ډیر ګران کار دی. معمولا دوی غیر قانوني لارو راځي او اروپایي هیوادونو ته رسیږي. فکر نه کوي چې د اروپا ته د وروستیو د مهاجرینو د لویې لړۍ په ترڅ کې به ډیر سخت دریزې هم اروپا ته راغلي، من جمله جرمني ته؟
یقینا همداسې دی. تاسې که په یاد دي تیر کال، یعنی شپږ میاشتې مخکې یا اته میاشتې مخکې، دغه د تخلي پروګرام کوم چې جرمنانو د افغانانو دپاره درلودل، دا وځنډول شو. تقریبا درې څلور میاشتې په پاکستان کې دغه پروسه ودرېده، او آلمانانو داسې یو شی درک کړی و چې ځینې کسانو په رشوت او په دغه نورو شیانو باندې د دغه لارې نه دوی جرمني ته ځان رسولی، او دوی دقیقا دغه ټول کیسونه د سره بیا بررسی کړ او ځان مطمئن ک فصل درې یا څلور میاشتې دوی دغه پروسه بیا د سره ونیول او دا پروسه جدی دی اوس یعنی داسې دوی په مغه وخت کې ځینې راپورونه داسې درلودل چې ځینې کسان چې هغوی مستحق نه وو د یا د رشوت یا د واسطې په وسیله دوی دغه پروګرام نه په ګټه اخیستلو دوی جرمني ته راغلي دي. نو دا هم یو خبره ده چې دوی په مغه وخت کې لا متوجه وو، خو موږ د دې نه یعنی مطمئن او څوک د دې ګارنټي نشي کولای چې تاسو مثلا څلور پنځوس زره کسانو ته چې دوی غواړي جرمني د لپاره پناهندگی واخلي دې کې داسې کسان موجود دي یقینا چې دا شته دی، خو دوی سکریننګ کوي. دوی سکریننګ هم ډېر جدي دی او بل دا ګوري چې دغه کس چې دلته راځي دا کیسې چې قاضي په محکمه کې ګوري چې د دې دلایل ګوري، د دې اسناد ګوري چې آیا دا د دې مستحق دی او که نه دی. که نه دی دوی بېرته ډیپورت کېږي. اوس مثلا تاسو انګلستان ګوري چې هغوی بیخي دغه لواندا ته لیږي دغه مهاجرین. نو په جرمني کې مخصوصا زه داسې فکر کوم چې ډیری مهاجر عربي هیوادونه نه دي، بیا ترکان دي، درېیمه لکه چې تاسو ویلې افغانان دي. افغانان هم اوس وخت کې په دې وروستیو کلونو کې دغه تعداد ډېر دی.
بله، لکه چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی له 2018 کال راهیسې، معمولا ډیری افغانان غواړي چې اروپا ته ځان ورسوي، هغه هم د ایران او ترکیې له لارې. اندر صاحب، مخکې اتمر صاحب هم که څه یو څه اشاره ورته وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو ممکن دا یو انفرادي برخورد وي او احساساتي وي او خود جوش یا په اصطلاح ورته وایو چې هلته یوه غونډه وه، او غونډه هم د داسې یو سازمان لخوا تنظیم شوی و چې وایي خلک د مخ په زیاتېدونکي افراطي اسلام له خطرونو خبروي. یو عمل و چې یو عکس العمل ترسره شو که چیرې دا په انفرادي شکل باندې د دا کار کړی وي، فکر کوي چې اغیز به هغسې د جرمني ټولنه کې یا په سویډن کې یا نورو کې کم وي، او که به بیا هم سیاست والو ته د یو خطر زنګ ورکړي چې که چیرې دوی دغه آزادیګانې چې په خپلو هیوادونو کې ورکړي مدني آزادۍ، مثلا په سویډن کې قرآن وسوځول شو، په ډنمارک کې وسوځول شو، دغه راز د تنزیه مجلې په پاریس کې چې په دفتر باندې هم حمله وشول، البته مخکې اسلام ته د سپکاوي یو ځینې کاریکاتورونه خپره کړي وو، فکر نه کوئ چې دا به بیا هم یو ډول بحث ته زمینه مساعده نه کوي؟
دا حکومتونه ډېر قوي مستقی خلک په راس کې لري، په پولیسو کې، په محاکمو کې، داسې سیاستوال د مهاجرینو په اداره کې. موږ پوهیږو چې دغه ځوان دا کار ترس نه دی کړی، او د کله چې د چا په دین هم خبرې څوک کوي عمله کې باید خبرو جواب باید په خبرو ورکړ شي. موږ باید دوی ته قناعت ورکړو چې موږ دین ملامت نه، بلکې دا انسانان دي چې ځینې خرابې کړنې کوي. په هر صورت زه د هغې قانون د پولیسو نه خلاصیم چې خپل جرمنیانو په افغانستان کې تداوي ایښی دی. اکاډمي پولیسو مجرم هغه څوک دی چې جرم یې ترسره کړی، نه دا چې د هغه کورنۍ او نه ټبر. داسې نه شي کېدی چې یو مهاجر یو کار کوي، دوی به ټول د مهاجرینو په ستر باندې شرایط جدي کوي. او په دې هم باور یم چې ځینې
یعنی استاسو په نظر اندر صاحب، سویډن څو لسیزو رئیس د پناه غوښتونکو کوربه دی، د کډوالو کوربه دی، یعنی دوی دغه تجربه کړې دي، ترخې تجربه او په سیاست کې پخ شوې دي چې د یو کس په خاطر باندې چې دغه پیښه ترسره کوي باید ټول هغه ټول ته سزا ورنکړي په ډله ییزه توګه، یعنی دغه تجربه شوې ده.
هیڅ کلم داسې نه کوي. دلته حکومت یعنی اداره د خلکو په لاس کې واقعي دیموکراسي ده. دا عمل یو چای ځکه دا کېدای شي چې قصدي وي، کېدای شي همدې، کېدای شي ډیپریشن ولري. نو دوی داسې یو هوډ نه لري چې د ټولو ماجرونو لپاره به او قوانین را اضافه کړي، او اضافه کول نو چې دا ډېر لوړ به وي. تمامېږي د قانون تغییر دل وخت اړتیا لري، او لبل خوا دوی باید هغه نوې شرایط ته ماده کړي لکه په خوا چې ماجرون ته کول دي. ماجرون لپاره د قوانینو ورته کول، د ژبې ورته کول، هغوی ته شرایط ژوند نور خدل. دا ټول هغه سری چې خلکو په فکرونو کې تغییر راوستي شي، انټیګریشن راوستي شي. اما دا څه نس کوي چې یو ماجر یو خراب کار وکړي ټول ته قوانین یا قانون ګټه بدلوي، هیڅ امکان نه لري. خامخا تاثیرات لري ډېر په کمه سطح باندې.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پیښې مخکې هم تکرار شوې دي، خو د هویت د مشکوک د هویت موضوع تکرار شو ځینو مواردو کې چې دغه سي د بهرنیو هیوادونو ادباخ کیلو ولو که هغه خپل جرمنی یا فرانسوي وي عمل ته زیږیدلی وي، د دې څوک پام نه ساتي، وایي چې مثلا سوریایی و مثلا افغان و اصل و یا مثلا داو، ولی پس زینو نور موارده که بیالی دلکی گی چه یو کس که چه اروپایی وی دومره دیر پرستانه و که دا موضوع ده هویت نره سرگندی گی لط سده.
خب طبیعی ده استاسه گوری دوی یعنی پا مجموع که زسته وایم چه دوی فکر و ذهن مثلا ده آسیایی و دونو پا پرتاله اروپایان تا دیر نجدی دی. او سم دقا دی اوکراین ماجر چه جرمنی تا راغلی دی یا اروپا که دی. یعنی دوی دیر زر دلتا انتگریت شوی دی. دوی سر دیر نجدی زکر فرهنگی، جبنی، تاریخی دی دوی علیکی دی. یعنی پا مقایسه دی یا پاکستانی یا افغانی یا سوریایی دوی دیر زر انتگریت کیگی و دقا فرصت دویت مساعدهی. لیکن پا مجموع که منگا دستی و گرو چه تعصبی برخورد دا دست نده، یعنی دی تعصب نظر دوی برخورد فرق نکی، بلکه دا یو یعنی دا همدردی دا خوانه، یعنی دوی کوشش دا که چه خپل و اروپایان سر دیر اغاو که فیوریتی پستل آور که نسبت یا آسیایی تا یا نسبت یا افغان تا. نو طبیعت از دست فکر کنم چه پا هر زایی که من دغست داشتایی موجود.
بله مننه کراشو اتمر سب دا بحث روان غارو پتوله که باید دغه پیخ په افغانانو باندې هغه چې وسم غواړي جرمنی ته راشي، آیا فکر کوي چې کوم تاثیر ولري؟
جدي بله، زه په دې باورم چې دغه محکمې دوی دا خبره په پام کې نیسي او خپل هغه په اصطلاح تحقیق سکریننګ او دغه چې پخوا ډېر زر افغانانو ته دغه په اصطلاح پناهندګي ورکوله دا به په دغه پروسه باندې تاثیر واچوي. یقینا دا یو جدي تشویش ده.
بله مننه اتمر صاحب. اندر صاحب تاسو پکې وای ډیر وخت نه لرو، لاند مهرباني.
واضح خبره ده چې تاثیرات لري خو قوانین نشي بدلی، دوی خپل قوانین هم لري. او زه باور لرم چې د افغانانو پاک او جرمنیان ښه نظر لري او په راتلونکي کې ځان د افغانستان په سیاسي چارو کې هم په سیاسي وضعیت کې جرمنیان ډېر ځان تخیر بولي. دومره زیات تاثیرات ونه لري لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلې. باور لرم چې دا موضوع به لوره روښانه شي په ټولنه کې، داسې پیښې جنایي او نورې ډېرې زیاتې کېږي. دا به دې پهړه چې ټول افغانان ایا ټول هغه ملت به خراب کړی کی.
کور ودان مننه د سیاسي امنیت چارو پوه احمد خان اندړ او د چارو پوه د برلین په پوهنتون کې استاد اساق اتمر چې په دې ازادي رادیو 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
تصور پتال سنگی کم خول زانا سلا رجدی چی گرزم لیوانای پخمو دیتا سور پتال سنگی کمت خول زانا سلا رجدی چی گرزم لیوانای پخمو